د غرمې 12 بجې شوې د کو د مشال رادیو په خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سربېره په یوش مل سیمایزو او نړیوالو موضوعاتو رپورټونه او ترڅنګ د پاکستاني او همدارز نړیوالو رسپانو او مجلو د مطالبو مهم ټکی درورو د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار منور شاد.
د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا حکومت په ورستیو طوفانی بارانونو کې متاثر شوی خلکو لپاره په مالی امداد کې زیاتواله کړي. افغان چارواکي وایي په کندوز ولایت کې وسلوال په شاتم بولی او د نیپال په زلزله کې د وجل شو کسانو شمیره د 15000 نه اوخته ده. او اوس د خبرونو تفصيل. د خیبر پختونخوا حکومت د هغه خلکو په مالی امداد کې د زیاتوالي اعلان کړی چې په دې ورستیو کې د طوفاني بارانونو له وجې متاثر شوي. دغه افت تر ټولو زیات نقصان د پیښور نوخار او 400 خلکو ته اړولی وو. د مالی امداد د زیاتولو په حق لا د پیښور کمشنر منیر اعظم پرون مشال لیډیو ته ویل
تمنګ د ریلیف اینڈ ریهابلیټیشن ډپارټمنټ چې کوم پالیسی وا چې کوم موت شي ودینو هغه کې 1 لک روپے په زړه پالیسی کې چیف منسٹر سے دا وی کې انهانسمنټ وکړلو نو هغه 3 لک روپے کړی. دا 3 لک روپے خو صرف چې کوم په حق رسیدلې دي خلک دا غوي د پاره دی او دا 100% تقسیم شي ان شاء الله.
د یادونه ولدا چې د تیرې توار په ورځ دغه بارانونو خوښه د سلويختو نه زیات کسان وجلی خوښه 200 یې جوړ بلکړي او په زرګونو نور یې متاثر کړي وو. هلتا پرون په پیښور کې د خیبر پښتونخوا صوبایي کابینه په غونډه کې د درغلې او بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره د یو نوي قانون مسوده منزور شوې ده. په دې حق لا پرون مازیګر په پیښور کې د یوې خبری غونډې پر مهال د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی وویل
اس قانون کے تحت جو شخص
قانون لاندی چسوک هم د اولسی مپادو په خاطر داسی اطلاع ورکړي چې ترمخه یو درغلی په ګوته کړی شي او د دغه اطلاع ورکوونکي د ژوند حفاظت به کولای شي او دا غنوم به پټ ساتلی شي او چې کوم بډي رشوتونه ونیول شي نو اطلاع ورکوونکي ته به پکې انعام ورکول کیږي.
نوموړي په دغه موقعه هم ویل چې د کابینې په غونډه کې د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې د 14,900 کمرو جوړولو منظوري هم ورکړل شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف خپل هندي سیال ته ټلیفون کړ او ورسره یې په زلزلہ کې په شوی مالی او ځاني نقصان خفګان څرګند کړ. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې یو شی بوړاندې وزیر اعظم نواز شریف د خپل هندي سیال وزیر اعظم نریندرا مودي سره په ټلیفوني خبري کړې او د حکومت او پاکستانی ولس لخوا په زلزلہ کې په شوی مالی او ځاني زیان یې ورسره خفګان او خواخوږي څرګند کړ. په دغه مقادوالو مشرانو په سیمه کې د قدرتي افتونو په مقاده نقصان کمولو لپاره د ټولي سیمه د ملکونو د افتونو سره د مبارزې ادارو ترمنځ د غوړه هم غږی په ضرورت ټینګار وکړو. پښتونخوا ملي عوامي ګوندوای د کاشغر نګوادر ته اقتصادي لار د خیبر پښتونخوا بلوچستان د پښتون میشت سیمونه اړول په هیڅ حال کې نه مني. د یاد ګوند صوبایي صدر سېنټر عثمان خان کاکړ وای د پاکستان مشکلات تر هغه نشي ختمېدلې تر څو چې وړو قانونو ته خپل حقونه نوي ورکړي. پرون په کوټه کې یو ولسی غونډه ته د وینا پر مهال نوموړي زیاته کړه چې د هواد زیاتره ستونزې په افغانستان کې د لاسوهنې له وجې را پیدا شوې او اوس وخت راغلی چې دغه کار نه لاس واخلي. هلته په کوټه کې پرون د جمعیت علما اسلام نظریاتي ګوند د یو شمېر نورو دونو سره په غړې یو خبري غونډه ته ویلي چې د کاشغر غوادر اقتصادي لارې د ممکنه بدلون خلاف بعد راتلونکو میاشتې پښپګم نیټه دغه خار کې هړتال کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د کندوز ولایت امنیه کمانډانی وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو قوت ختم شوی. یاد ولایت ته چې له نږدې یوې هفتې راهیسې پکې جګړې روانې دي تازه دمه افغان سرتیري رسیدلی دي. پرون په کابل کې د افغانستان د کورنیو او دفاع وزارتونو ویندویانو یو ګډ خبری کانفرنس کې په کندوز کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د برلاسي ادا وکړه. ویل چې په ډیرو سیمو کې وسلوال په شاتم بول شوی. دفاع وزارت ادا کوي چې په دې عملیاتو کې د سلو نه زیات وسلوال وجل شوي خو په دې حق لا هم د وسلوالو لاړه خاص نه دی ویل شوي. هلته په لغمان ولایت کې د لغمان ولایت مطبوعاتي مسول سرحدي ځواک نن سهار مشال ریډیو ته ویلي 13 په خواوشه 9 بجې د الینګار ولسوالۍ ته نږدې شورابي سیمه کې وسلوالو باندې په سړک کې د ماین خښولو په موقع چاودنه شوې چې پکې د جمشید په نوم یو وسلوال وجل شوی او بل ملګری جوړ بل شوی دی. سرحدي ځواک زیاتوي جمشید په یاد سیمه کې د وسلوال طالبانو له ډلې یو تن مشهور ماین جوړونکی و چې په ډیرو ترهګریزو فعالیتونو کې لاس درلود. د یادې پیښې په اړه وسلوالو طالبانو رسنیو ته لا هم څه نه دي ویلي. د نیپال چارواکي وایي په دغه هیواد کې د رواني میاشتې په 15مه نیټه راغلي زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیره د 15000 نه واوخته. د کټمنډو پولیس وایي په دې زلزله کې تر دې دمه 15409 اتیا کسان وژل شوي او 11440 جوبل شوي دي. په دغه زلزله کې د نړۍ تر ټولو دنګ غر ماونټ ایورست چې په نیپال کې دی د واورې خویدو له وجې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي. دا راز په ګاونډي هیوادونو هند او بنګلادیش کې هم 16 کسان وژل شوي دي. بلخوا د نړیوالې ورورولې لخوا نیپال ته د انساني مرستو لړۍ جاری ده چې په کې پاکستان هم دغه متاثرینو ته مرستندوی مواد استولي. دا راز د امریکا صدر باراک اوباما د نیپال وزیر اعظم سره ټلیفوني خبرو کې د خواخوږۍ څرګندونه کړې او د مرستو وړاندیز یې ورته کړی دی. او امریکای چارواکو ویلي د رواني میاشتې په 28مه نیټه د ایران او امریکا د خارجه چارو د وزیرانو په غونډه کې امریکا د ایران نه غوښتنه کړې و چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره مذاکراتو ته کېنولو کې مرسته وکړي. د امریکا د خارجه چارو وزارت یو بیان تصدیق کړی چې د امریکا وزیر خارجه جان کیری او د ایران د وزیر خارجه جان کیری د ایران د وزیر خارجه محمد جواد ظریف نه غوښتنه کړې چې د یمن په شخړه کې د ټولې خواوې خبرو ته کېنولو کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي. یو ناسرګند امریکایي چارواکي واضح کړی چې د دې مطلب حوثي باغیان مذاکراتو ته رضا کولو کې د ایران نه د مرستو غوښتنه ده. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه او اوس درته زموږ خبريال سراج ظهیر د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 102 روپی 85 پیسې غستل کیږي او په 102 روپی 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 101 روپی او 50 پیسې او په 102 روپی. یو پاوند په 155 روپی او 50 پیسې او په 155 روپی. د عربی امارات درهم په 20 روپی 90 پیسې او په 23 روپی 45 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپی 40 پیسې او په 20 روپی 45 پیسې. او یو افغانی په یو روپی او یا پیسې اغستل کیږي او په یو روپی دوه یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 وي. بنو کې به 15 او 30 او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 9 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې ورستۍ بارانونو ځپلو کورنیو ته د مالی مرستو زیاتولو اعلان کړی دی.
3 لاکھ روپے خو صرف چکم پہک رسی دلی دی خلق دا غوی دا پارا دی او دا 100% تقسیم شی انشاءاللہ.
دا خیبر پختونخوا حکومت کابینه پخپل پرونی غونډه کې په حکومتي دارو کې د فساد د مخنیوي لپاره د یو قانون د مسودې منځوري ورکړې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر او سېنېټر عثمان خان کاکړ په کوټه کې ولسی غونډه ته ویلي د پاکستان ستونزې به حل کیږي چې په افغانستان کې د لاسوهنې پالیسۍ ته د پای ټکی کیږي.
نه د پوځیات ریشن کلاسې په دې کلاسې سپارتا جمهوریت افغانستان کې صرف سره کې مداخلت باندې
او له شمالي وزیرستان به کورکل شي خلک چې د مهال کورونو ته د برتس نه دوه لړۍ پیل شوی د خپل ماشومان د تعلیم له عمله اندېخمن دي.
کارګې مونږ ته د دوره راکې او هم څنګه چې په نویدو باندې خو مونږ دا منو شو ویل چې مونږ تعلیم راتلون کې به خبر وي.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. هله دا او دوه تل مشال رادیو سروسه اولنۍ موضوع ترازو د خیبر پختونخوا حکومت په مرکز پیښور او شاوخوا سیمو کې ورستۍ بارانونو ځپلو خلکو سره د اعلان شو مالی مرستو زیاتولو خبره کړې ده. د پیښور کمشنر منیر اعظم مشال لیډیو ته ویلي چې په دغه قدرتي ناورین کې د هر یو وژل شوي تن کورنۍ ته به د 1 لک روپو په ځای اوس 3 لک روپۍ ورکوي. له پیښوره پرې د مشال لیډیو د خبریال غلام غوث رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت په پیښور چارسدا او نوخار کې د توپانی سیلۍ او باران د ځپل شوي خلکو په مالیاتي پیکج کې د زیاتوالي منظوري ورکړې ده او په دغه لړ کې د پیښور کمشنر منیر اعظم مشال ریډیو ته وویل
زمونږ د ریلیف اینډ ریهبیلیټیشن ډپارټمنټ چې کومه پالیسي وه چې کوم مات شوي دي نو هغې کې 1,00,000 روپۍ په زړه پالیسۍ کې چیف منسٹر صاحب د هغې کې انهانسمنټ وکړلو نو هغه 3,00,000 روپۍ کړې. دا 3,00,000 روپۍ خو صرف چې کوم په حق رسېدلي دي خلک دا وی د پاره دی او دا 100% تقسیم شي ان شاء الله.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د پیښور کمشنر منیر اعظم زیاته کړه چې د زیانمن شوی کورونو په لړ کې هم دوی د اعلی وزیر پرویز خټک د منځوري وروسته مالی مرستي سیوا کړې دي.
شروع کې چې کومه پالیسی زمونږ ونه هغه کې چې فل ډیمیجډ هاوس ونه دا هغه د پاره 50,000 روپۍ وي او چې د چا دیوال راغورځېدلې ونه دا هغه د پاره 30,000 روپۍ وي. وس چیف منسٹر صاحب دا انہانسمنٹ وکړلو چې د چا پورا کور ڈیمیج شوی وي نو هغه ته به 1,00,000 روپۍ ملاوي گی. که د چا یو کمره او ورسره باؤنڈری وال دا ڈیمیج شوی وي نو هغه ته به 80,000 روپۍ ملاوي گی. که د چا صرف یو کمره ڈیمیج شوی هغه ته به 50,000 روپۍ ملاوي گی. او که د چا صرف دیوال وران شوی وي نو هغه ته به 30,000 روپۍ ملاوي.
د پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر مشتاق غنی د وینا تر مخه تر دې دمه د 1,400 نه زیاتو زیانمن شوي کورونو د ثبت کولو عمل سرته رسیدلی دی او لا هم دغه عمل روان دی. تیره ورځ د پیښور په پخولام کلی کې د اتوار د ورځې په توپانی سیلۍ او باران کې د وژل شوي ځینې کسانو کورنو ته مالی مرستې ورکړې شوې خو په دغه مهال یو تن چې په کورنۍ کې 3 تنه وژل شوي وو مشال ریډیو ته یې وویل
زما نوم دی محمد یعقوب. زما کور ټول پریوته دی. زما یو کمرې لاندې شپږ ماشومان راغلي دي. 3 پکې مړه شوي دي. 3 زخمیان دي. دا چه کې راکړې دی دا 3,00,000 روپۍ دي او د نورو ماته حکومت د طرف نه نورې سم نه دي ملو شوې. زه غریب سړی یم. زه روپۍ مزدور کار سړی یم. نو د 3,00,000 روپۍ باندې به زه څه شی کوم؟ زه هېڅ مطمئن نه یم. پاتې
خود پیښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود مشال ریډیو ته وویل چې د اتوار د ورځې په توپان کې د مړو د نمونه هغوی د روغتون نه راغیستلی دي او په روغتون کې د دې تن د 2 نورو مړو نمونه نه دي لیکل شوي او دوی به په دې لړ کې د پلټنو وروسته د وژل شوي کسانو په لړ کې دا ستونزه هواره کړي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت کابینه تیر ورځ په حکومتي ادارو کې د فساد د مخنیوي په هدف د یو نوي قانون مسوده منظور کړه. د قانون په ترڅ کې به هر هغه سرکاري ملازم یا عام وګړي ته چې په سرکاري ادارو کې د بډو رشوتونو په اړه حکومت ته کره رپورټ یا معلومات ورکړي انعام ورکول کیږي. د پښتونخوا کابینه د غراس په خپل پرونی غونډه کې په صوبه کې د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره د نوي پالیسۍ منظوري ورکړه او ترڅنګ یې په سکولونو کې د ضروري تعمیراتي کارونو د زر پای ته رسولو لپاره هم اړوندو ادارو ته هدایات ورکړل. د پیښور په بیا هم د غلام غوث رپورټ ورو.
تیر مازیګر په خبري غونډه کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی وویل چې د خیبر پښتونخوا د کابینې په غونډه کې د درغلیو او بډو رشوتونو د مخې نیولو لپاره د ویسل بلوور اکټ په نوم د یو نوي قانوني مسوده منظوري ورکړې شوې ده او د دې قانون تر مخه به د درغلیو یا بډو رشوتونو په اړه اطلاع ورکوونکي ته انعام ورکول شي او داغه نوم به پټ ساتل شي. سی مپادو په خاطر داسې اطلاع ورکړي چې تر مخه یو درغلی په ګوته کړی شي او د دغې اطلاع ورکوونکي د ژوند حفاظت به کولی شي او د هغه نوم به پټ ساتلی شي او چې کوم بډې رشوتونه ونیول شي نو اطلاع ورکوونکي ته به پکې انعام ورکول کیږي.
انعام کې تور په مخصوص رقم ادا کی جائے.
په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې کابینه د سیلګرۍ د نوي پالیسۍ منظوري هم ورکړې ده چې مقصد یې په صوبه کې سیلګرۍ ته وده ورکول دي. سیلګرو ته به د سړکونو، ریل او نور د ترانسپورټ سهولتونه برابرولی کیږي او د سیلګرۍ په ځایونو کې به هوټلي او د ځوانانو هاسټلي جوړولی شي او د سیلګرو د امنیت مکمل انتظام به کولی شي په هوټلونو کې د کارکونکو د تربیت لپاره به په سواد کې د وړاندې نه موجوده تربیتي اداره به نور هم ښه کولی شي. د چیرلیفټونو او سلورو او پنځه ستورو د هوټلونو د تعمیر لپاره به سرمایه لګونکو ته خصوصي مراعات ورکول کیږي او دې لړ کې به یو ټوریزم سیل هم جوړوي.
خصوصي مراعات دی جائیں گے.
د اطلاعاتو صوبائی وزیر مشتاق غنی په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې د پښتونخوا په موجوده سکولونو کې د 14,000 نوي کمرو جوړولو ضرورت دی او دا کار زر تر زر سرته د رسولو لپاره د والدینو او استادانو کمیټو ته د دې اختیار ورکولو منظوري هم ورکړې شو چې تر دې شلکو پورې د تعمیر کار د سی ان ډبلیو په ځای دوی په خپل تر سره کړی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر او سېنېټر عثمان خان کاکړ وایي د پاکستان ستونزې به هلته واري شي چې په افغانستان کې لاسوهنه بنده او په پاکستان کې میشتو ټولو قانونو ته خپل حقوق ورکړي. دا خبرې نوموړي د دوی د ګوند د وژل شو غړو په یاد کې جوړې یوې ولسی غونډې ته کړي. بل خوا ته د جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډلې لخوا بدل شوي یو ټولګوندیز کانفرنس بیا د کاشغر او ګوادر لارې بدلولو پر ضد د راتلونکي مې میاشت پر شپږمه نیټه د کار بندیز اعلان کړی دی. خدای نور ناصر پرې دا رپورټ راکوي.
عثمان خان کاکړ وایي پاکستان دا وخت په داسې ستونزو کې راګیر شوی چې د ده په خبره په بل هیڅ یې خلاصون نشته، بلکې هل خلاص یې دایسي چې په افغانستان کې له لاسوهنې لاس نه وي اخیستی او پښتنو بلوڅو سندیانو او سرایکیانو ته خپل حقوق ورکړي نه وي.
پاکستان د تاریخ له بدترین نه مشکلات سره مخامخ، نه په زر کې هر خلاصېږي، نه په پوځیات ریشن خلاصېږي، نه ورور په الیکس خلاصېږي، نه په نیکا خلاصېږي، نه په نیشنل الیکشن پلان خلاصېږي. په دې خلاصېږي بازار جمهوري افغانستان کې سر په سر کې مداخلت پنج کې مداخلت روان دي او په دې خلاصېږي چې د پښتون بدو سندي سرایکي برابري به مني.
عثمان خان کاکړ دی ولسی غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر کوریډور ته د پنجاب او چین ترمنځ د اقتصادي کوریډور نوم ورکړ او ویل چې د دوی ګوند به کله هم یاد کوریډور د پښتون میشتو سیمو څخه پنجاب ته اړولو ته پرې نږدي. تر دې ولسی غونډې وروسته مو له عثمان کاکړ څخه وپوښتل چې د پاکستان مرکزي وزیر احسن اقبال د چهارشنبه په ورځ په پارلمان کې دا اعلان وکړ چې یاد کوریډور یې له پښتون میشتو سیمو څخه بدل کړی نه دی. کاکړ یې په جواب کې وویل
حسن اقبال سیدی هغه دستیا نه وی رزړه لار بده دا اعلان نه او نواز شریف صاحب اعلان نه چې موټروی سیدا د خیبر پښتونخوا جنوبی پښتونخوا او بلوچ باندې به موټروی به اعلان نه ریلوی لاین به بیا له خیبر پښتونخوا زره واخه بیا پر ډیر اسماعیل خان او پر جو پر کوټه پر خوځدار به اعلان نه بیا موږ مطمئنه کی جو کنه دې بیان زکات کنه پښتونخوا مطمئنه ده نه پښتون مطمئنه دې کاریډور و دې ته وی دا فرنګیس مرته له جو بل کوټه روډ را جوړ کړی بیا تر اسماعیل خان بدې داستی کاریډور دی کې وزایو کډای پکښو دا بدرډا بس پرځیو پر راځي.
لدی سره د جمعیت علماء اسلام نظریاتي په مشرۍ کې ټول ګوندیز کانفرنس چې یو شمیر نورې مذهبي او ملت پال ګوندونه هم ورسره ملګري دي په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې له پښتون میشتو سیمو څخه د دغه کوریډور د بدلولو پر ضد به د مئی پر شپږمه نیټه کاربندیز او احتجاج کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په داسې حال کې چې د پاکستان قبایلي سیمو شمالي وزیرستان او خیبر جنسای ته د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوې. په دغه سیمو کې د روغتیا او د ماشومانو د تعلیم په برخو کې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. د یادو قبایلي سیمو اوسیدونکي د خپلو ماشومانو لپاره د سکولونو زر خلاصېدو غوښتنه کوي. حکومت بیا وایي چې په دغه لړ کې حل ځلې پیل کړی دی. پر دې موضوع د ملیحه امیرزاده رپورٹ اورو.
د شمالي وزیرستان د کډوالو د قومي کمیټې مشر نثار علي خان وایي د لکانو او پتیره د جینکو تعلیمي صورتحال ته توجه د دوی د ترقۍ لپاره اړینه ده.
زمونږ سکولونه بالکل وران دي، مونږ خو هیڅ امید نه لرو چې هلته کې مونږ په دې حالت کې اوس لاړ شو او هلته کې به زمونږ سکول یا هسپتال یا زمونږ بازار کاروبار به جوړ وي. البته که هغې مونږ ته زمونږ د وزیرستان مشرانو ته دوره راکړي او مونږ باندې وګوري چې تاسو لپاره مونږ دا سکول جوړ کړی دی، مونږ تاسو لپاره د کالج جوړ کړی دی، کنه داسې په ندیدو باندې خو مونږ دا نه شو ویلی
دا پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف ضرب عذب نومي عملیات شروع کړي دي چې 90% د سیمې له وسلوالو پاکه ګرځولې ده. بلخوا په خیبر ایجنسۍ کې د لشکر اسلام وسلوالو ډلې خلاف د خیبر ون په نوم کاروایی سرته رسیدلې چې اوس هلته د خیبر ټو په نوم عملیات روان دي. په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي کاروایۍ له امله له دغو سیمو خواوشا 1.5 میلیون خلک په کډه کولو مجبور شو چې اوس یې مرحله وار تک شروع شوي دي. دا چې په قبایلي سیمو کې د ماشومانو تعلیمي سلسله بیا د بحالولو لڑکی حکومت سے کبھی د خیبر ایجنسی د تعلیم د سانگی او چارواکی نواب خان وای
کم برفیل قوم والا چکما ایریا وا ہاتھ کی اسکول اگے کی اسکول میں جی بیا فنکشن سولو مین کی مل دوارا او کا کسن پیر چکما سے لگا دا اگے چکما سننا فل ڈیمیج دے کے ٹائم فرنیچر دا سسٹم حکومت طرف دار ہے میں تو سولو او دا چکم پاس ڈیمیج دے رہے کہ مرمتن کی کہہ رہے کہ
دا قبایلی سیمو د تعلیم د سانګې مرستیال مشر شاهین شاوای په شمالي وزیرستان کې په وړه پیمانه سکولونه خلاص شوي دي او دوی د دغه سیمې په ګډون په خیبر کې هم تعلیمي هلې ځلې شروع کړې دي. خو بلخوا د پاکستان د پارلمان د سفران د کمیټه چیرمن جمال الدین وای چې حکومت ته نه یوازې پورانو شو سکولونو کار پکار دی، بلکې دا هم ضروری ده چې په سیمه کې ماشومانو ته نور سکولونه پرانستل شي.
دوی وایي چې کوم زاله سکولونه دي هغه وران شوي دي چې ټول جوړ شي. موږ دا ورته وایو چې هغه جوړول خو نهایت ضروري دي، خو د هغې سره سره د موږ داسې علاقه هم شته ده چې هغې ته 4 کیلومتر 5 کیلومتر مسافات کې یو پران سکولونه نشته دی. نو تاسو د هغې سره سره د هغې خلکو د عبادتګارۍ لپاره هغې ته د پران سکولونو هم منظوري ورکړي.
قبایلي ولسوایي چې دوی له تیارو راویستلو لپاره پکار ده چې حکومت دغو سیمو کې د جینکو او هلکانو تعلیم ته توجه ورکړي. د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جینکو کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیخه.
د پاکستان په این کې د تلسم ترمیم تر راوړل کېدو وروسته د یو شمیر وزارتونو ترڅنګ د تعلیم وزارت هم ثبوت سپارل شوی چې صوبایي حکومتونه اوس کولی شي د خپلو حالاتو او ضرورتونو مطابق د ماشومانو په درسي کتابونو کې بدلون وکړي. خو په دې وروستیو کې د تعلیم وفاقي وزیر ویلي هڅه کوي چې صوبایي حکومتونه د یو رنګ تعلیمي نصاب لرلو خبرې منلو ته جوړ کړي چې په ترڅ کې به د هغه په خبره د قومي مسلو په اړه د ځوانانو سوچ هم یو رنګ شي. پر دې موضوع د منور شاه رپورټ اورو.
په کوټه کې د تعلیم د وفاقي وزیر بلیغ الرحمن په مشرۍ د نهې په ورځ د تعلیم د وزیرانو بین السوبایي دوه ورځنۍ غونډه سرته ورسېده چې په کې ګډونوال د اسلامیاتو او مطالعه پاکستان د مضمونونو په نصاب باندې اتفاقي رائے ترلاسه کولو لپاره سلا شوې دي. بلیغ الرحمن د دغه فیصلې په حق له مشال ریډیو ته وویل
اوس مه هم آپس میں پلیټ فارم پرووایډ کریږي او وو فورم
د ټولو صوبو د تعلیم د وزیرانو غونډو کې بحث کیږي چې د صوبو ترمنځ په تعلیمي نصاب کې تر ډیره حده هم اهنګي پیدا کړی شي او د اقلیتونو حقونو ته پکې زیاته پاملرنه وشي، ځکه چې د اتلسم آئینی بدلون نه پس نصاب جوړول د صوبو اختیار دی. خو بیا چې د دغه صوبو نه فارغ شوي زده کوونکي یونیورسټو ته لاړ شي، نو موږ کوشش کوو چې د هغوی ترمنځ په قومي مسلو همغږي موجوده وي. نور دا د هرې صوبې خپله خوښه ده چې د خپل کلتور او تاریخ په رڼا کې تعلیمي نصاب جوړ کړي، خو که غواړي نو د بین صوبایي تعلیمي غونډو په ترڅ کې د رامنځته شوي فیصلو برخه جوړېدای شي.
نوموړی زیاتوي چې دوی به په نصاب کې د قومي اتلانو د شاملولو لپاره هم د اتفاق رای پیدا کولو هڅه کوي. هلته د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وای صوبایي حکومت د تعلیم د وزیرانو د بین الصوبایي کانفرنس ملاتړ کوي، خو د خپل سیمې کلتور او تقاضې به هم په پام کې ساتي.
دا چې دا وفاقي وزیر او د ټولو صوبو وعده یو خواهش وو، د ټولو پاکستانیانو دا یو خواهش دی چې رسونه سټنډرډایز کیدی شي، چې مطلب دا نه چې د یوې صوبې تعلیم د بلې نه ډېر زیات بدلي، نو هغه سټنډرډایز کېدو لپاره هغې چې میوچوال انډرسټینډینګ سره او یو بل سره په کنسنسس باندې به دا کوشش وکړو چې دا دوه سبجکټس دا ټول پاکستان کې یو شي. خو خبره دا مطلب نه ته نه شي ترلاسه کړی، خو بار بیا ورسره زده یم چې دا حق د قانوني تور باندې حق د صوبې دی، خو که ټولې صوبې په یو شي باندې متفق کېږي نو خبره.
تعلیمي نصاب څنګه پکار دی؟ په دې پوښتنه د خیبر پښتونخوا د تعلیمي نصاب د کتابونو د بورډ پخوانی مشر فضل رحیم مروت وای
نصاب خو داسې دی کنه چې یو چا خاص چوکاټ کې جوړول پکار دی کنه، لکه ما درته ویلي یو ماضي حال او مستقبل، ماضي څنګه د زمونږ حال څنګه به او مستقبل موږ څنګه پکار دی دا دای بل، لکه چې کوم دی علاقایي پرابلمونه موږ سره دی علاقایي مسلې څه دي، د نه پس د ملک په سطح سره مسلې دي او هغه حال څه دی، او هغه نه پس د دنیا په نړۍ د نړیواله سطح باندې څه مسلې دي، څه حل دی، نوې موږ کوم راغلي دي، هغه ځما موږ په خپل ژبو کې کړه دې کنه دې کړه، آیا ما ماشوم د لیول خیال ساتلای دی نه دې ساتلای، آیا ما ماشوم ته زده کړه ور کړه دې کنه دې ور کړه، مقصد دا ټول شینه ور پاره ضروری دي.
نو موله وای خپل نوی کلتا د ټولو مذهبونو ژبو رنگونو او قامونو د خلکو سره د مین او ورورولۍ درس ورکول پکار دي، چې په نتیجه کې به لزوانانو ځان خاندان ټولنې قام او نړۍ لپاره خ او غټور وګړي جوړيږي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15300 15000 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو دا د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونې چارواکي وای په داسې حال کې چې په سیمه کې د نامنۍ پیښو او د بجلی او ګاز لوډ شیډنګ د دوی کاروبارونه وارد مخه زیانمن کړي، د سیمې بانکونه اوس سوداګرو ته قرضې نه ورکوي، چې لامل یې د دوی په خبره د کاروباریانو ستونزې لا پسې ډېرې شوې دي. په دغه اړه ورو له پیښوره د ځلان یوسفزي رپورټ.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری یا د صنعت او تجارت د ایوان چیئرمین فواد اسحاق مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د نامنې لوجې دا وخت نږدې په 2500 کارخانو کې 850 کارخانې بندې پرتې دي، او د کاروبار لپاره د نامناسبه حالاتو لوجې زیاتره سوداګران په کډه کولو مجبور دي. خو د دې پرتله هم چې کله سوداګران کاروبارونو ته د اوږې ورکولو په غرض د بینکونو څخه د قرض اخیستلو تکل کوي، نو بینکونه ورته قرض نه ورکوي.
ټول پاکستان کې څومره لونز دي؟ زما صوبې ته صرف 2% لونې شوې دي، حالانکه زما د صوبې خلک هم ډپازټ بینکونو کې پروت دي، هغه د پاکستان پورا ډپازټ کې په مقابله کې وو 10% دي. این ایف سی اوارڈ په تحت زما حق چکیږي د صوبې هغه 16% کیږي، چې هغه لینډینګ یا نور څه ترقیاتی خبرې وي.
د شخصي بینک یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې سرګن شي مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د ناامنۍ له وجې بینکونو د قرضونو ورکولو پالیسۍ سختې کړې دي، او په اعلی اسانه د سیمې سوداګرانو ته قرض ورکولو ته زړه نه ښه کوي. خو د صنعت او تجارت د ایوان چیئرمین فواد اسحاق وایي
ته زما صوبې نه پیسې را غونډه او نور صوبو کې لګې او وخت دا ریډ زون نه دی، او پیسې لون ورکول وخت کې ریډ زون دی. وفاقی وزیر خزانه دا قومي فرض دی چې هغه دا وګوري 16% زما حق جوړي کې 16% نه کوي، او بای جنا یو 10% وکا، یو صنعتي انقلاب براشي، یو ماشینی انقلاب براشي، خلک بده دهشتګردي نه کناره کشي،
په دې اړه مو د وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالي پکې نه شو. خو بیا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
ان کا کام ہے کہ جو بھی ان کو
د بینکونو کار دے چې څوک هم دوی له ضمانت ورکړي او کاغذي کاروایی پوره کړي، که هغه یو عام وګړي وي او که سوداګر، نو باید چې بینکونه ورلا قرض ورکړي، او که د بینکونو لخوا د قرضونو ورکولو ستونزه وي نو سوداګران دې زموږ په نوټس کې راولي، موږ دا ستونزه د خپل حکومت په کچه هم د بینکونو سره راپورته کولی شو. د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت د ایوان په وینا په صوبه کې د سوداګرۍ د کمزور کېدو یوازنی لامل ناامني نه ده، بلکې د بجلی او ګیس په مت کې صوبې ته د مرکز لخوا د حق نه ترلاسه کېدو او ناروا لوډ شیډنګ له وجې د خیبر پختونخوا کارخانې په ورځ کې صرف یو څو ګنټې چالانې وي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، 12:30 بجې کېدونکو دي د منور شاه نه لنډ خبرونه اورو.
خیبر پختونخوا حکومت د هغه خلکو په مالی امداد کې د زیاتوالي اعلان کړی چې په دې ورستیو کې د طوفاني بارانونو له وجې متاثره شوي. دغه آفت تر ټولو زیات نقصان د پیښور، نوخار او چارسدې خلکو ته اړولی. د یادونه ول دا چې د تیر اتوار په ورځ طوفاني باران د څلوېښتو نه زیات کسان وژلي، خو او شاوخوا 200 یې ژوبل کړي او په زرګونو نور یې متاثره کړي وو. هلته پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا صوبایي کابینې په غونډه کې د درغلیو او بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره د یو نوي قانون مسوده منظور شوې ده. پرون مازیګر په پیښور کې یوې خبری غونډې ته د وینا په وخت د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی وویل په دې غونډه کې د خیبر پختونخوا په سکولونو کې د 14,900 کمرو جوړولو منظوري هم ورکړل شوې ده. د افغانستان د کندوز ولایت امنیه کمانډانی ادا کوي چې په دغه ولایت کې د طالبانو قوت ختم شوی او په عملیاتو کې د سلو نه زیات وسلوال وجل شوی او ګڼ شمیر جوبل شوی دی. دا راز یاد ولایت ته چې له نږدې وی هفته راهیسې پکې جګړې روانې دي، تازه دمه افغان سرتیری او رستو استول شوی دی. په دې حق لا وسلوالو لا هم سن دی ویلي. د افغانستان د لغمان ولایت مطبوعاتي مسول سرحدي ځواک نن سهار مشال ریډیو ته ویل 13 په خواوشانه بجې د لنګار ولسوالۍ ته نږدې د شورابی په سیمه کې وسلوالو باندې په سړک کې ماین کې خودلو په وخت چاودنه شوې چې پکې یو وسلوال وجل شوی او یو جوبل شوی دی. د یادې پیښې په اړه هم وسلوالو رسنیو ته سندي ویلي. د نیپال چارواکي وایي دغه هیواد په زلزله کې تر دې دمه 15,409 کسان وژل شوي او 11,440 جوبل شوي دي. بلخوا د نړیوالې ورورولۍ لخوا نیپال ته د انساني مرستو لړۍ جاري ده چې پکې پاکستان هم دغه متاثرینو ته مرستندویه مواد استولي. او امریکایي چارواکو ویلي د روانې میاشتې په 20 نیټه د ایران او امریکا د خارجه چارو وزیرانو په غونډه کې امریکا د ایران نه غوښتنه کړې وه چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره مذاکراتو ته کینولو کې مرسته وکړي.
لن خبرونه مولا منور شاه اوریدل. اوس د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
ایکسپریس ورسپان خپل اداریه په فوزی اپریشن او ملکی استحکام لیکل دا ورسپان لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف ویل دي چې فوزی اپریشنونه په ملک کې استحکام راولي او قبایلی سیمو کې ترهګر په نخښه کول او د ملک په نورو سیمو کې د ترهګرو رابطې ختمولو نه خپل پام نشو اړولې. ورسپان لیکي چې د 2014 کال وروسته د نړۍ بدلېدو سره پاکستان هم د یو مستحکم راتلونکي په امید سیاسي او عسکري رشتہ دا شان جوړ کړی دا چې دښمن ته اوس د پټېدو ځای نه ملاويږي. د سره ملکی معیشت هم د بهتری طرف ته روان دی او که ادارې په خپل آئینی حدونو کې کار وکړي نو لرې نه ده چې داخلي خطرات، خارجي دباو او مشکلات به هم ختم شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان د ملک د سلامتۍ لپاره خطره جوړه شوې وه، خو د کامیاب فوزي اپریشنونو له وجې اوس یې نوم په ختمېدو دی او هغه ورځ هم لرې نه ده چې د ملک نه به د ترهګرو په مکمله توګه خاتمه وکړی شي. جنګ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمو کې کامیاب فوزی اپریشنونو لوجې پاکستان د یو پورم نه ملک پتوګه مخه تر روان دی. ورسپانه لیکي چې فوزی اپریشنونو لوجې ترهګر کمزوري شوي دي چې لوجې ملک د نه د ترهګرۍ په پیښو کې تر ډیره حد کمیرا غلې دي او د معمول ژوند د بحالۍ طرف ته روان دي. نو دا امید ساتل پکار دي چې د سیاسي او فوزی مشورولۍ د خ فیصلو نه به د ملک ډیر زر د ترهګرۍ د عذاب نه خلاص شي. مشرق ورسپانه خپل اداریه په پیښور کې د بارانونو او طوفانونو لوجې په شوو نقصاناتو لیکلې ده. ورسپانه لیکي کی چې په پیښور کې د طوفان او بارانونو نه شوی نقصانات او د ازالې او د متاثرینو بحالۍ لپاره د کار رفتار تیزولو ضرورت دی. ورسپاڼه لیکي چې د متاثرینو لپاره د وفاقي حکومت لخوا د امداد نه علاوه پاکستان بیت المال له طرفه د رقم ورکولو اعلان به د صوبایي حکومت بوج کمولو کې مددګار ثابتېږي. نو صوبایي حکومت له هم پکار دی چې متاثرینو ته زیات نه زیات امداد ورکولو او د دوی بیا بحالۍ په کارونو کې د تیزی راولي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې هم دی چې د نقصاناتو د صحیح اندازه ولګولی شي او دا دې هم یقیني کړی شي چې په حقیقي معنو کې متاثره شوي خلک د امداد نه محرومه پاتې نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپلې ولیکنه کې په پاکستان کې د نامنۍ پیښو په کې د ککړو تنانو د اعدام موضوع راغستې. د بلخوا فارن پالیسي مجلې په ولیکنه کې په افغانستان کې د بهرنیو مرستو په سمه توګه د نه لګول کېدو خبره څېړلې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل لیکي پاکستان په روانه اونۍ کې یو تن منیت حسین ته پانسي ورکړه او له دغې سره دغه هیواد کې د مرګ په سزا د بندیز د لرې کېدو وروسته تر اوسه سل کسان اعدام کړل شو. په پاکستان کې د مرګ په سزا بندیز د تیر کال په 18 دسمبر د پېښور د هغه پېښې وروسته لرې کړل شو چې پکې طالبانو د یو سکول ګڼ ماشومان ووژل. د پېښور په سکول د بمی حملې وروسته په دغه هیواد کې د مدني ټولنو غړو د ترهګرۍ خلاف د مات په پالیسو سختی نیوکی وکړي. په پاکستان کې په دې تیرو سلورو میاشت کې په بدامنۍ او نورو مختلفو پیښو کې نیول شوو سلو کسانو ته پانسي ورکړل شو چې پرې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو ادارې سختی نیوکی هم کوي. امنیسټي انټرنیشنل وای داسې معلوميږي په دغه هیواد کې د ژوند هیڅ قیمت نشته او باید پاکستان د بدامنۍ د ختمولو لپاره د اعدام د سزا پر ځای یو بل لار خپل کړي. د امنیسټي انټرنیشنل د ایجیا د سانګي یو مشر ډیوډ ګریفټس وای د مرګ سزا سره ترهګری لوی خان ختميږي او باید په دغه سزا زر تر زره بندیز ولګول شي. ډیوډ ګریفټس ته هم وایي په پاکستان کې تقریبا اوس روزانه داسې پیښې مخې ته راځي او کوچيري حکومت د مرګ په سزا بندیز ونه لګو نو په روان کال کې به ګڼ خلک ژوند وبایلي. امنیسټي انټرنیشنل د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د امریکایي چارواکو له یو بل سره د رابطو د نه کېدلو له وجې زیات فنډونه په سمه توګه نه استعمالیږي. د سار یوه امریکایي اداره وایي په کابل کې په امریکایي سفارت کې یو چارواکي ته تر هغې پورې د 9.6 میلیونو ډالرو د یوې کاروباري منصوبې پته نه وه تر څو چې افغان چارواکو د امریکا په دې لړ کې مننه نه وکړي. د افغانستان د بیا رغونې د کارونو ځانګړی امریکایي څارونکی جان سوپ کوای د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دفاع وزارت ځانګړي ډله او د امریکایي نړیوالې مرستندوی ادارې یو اس ایډ ترمنس د رابطو نه کېدل په دې لړ کې یو مهمه مسله ده او له دغې وجې د 1.3 میلیونو ډالرو د ناسم استعمال اندېښنې هم دي. سوپ کو د اهم وایي د امریکا د دفاع وزارت چارواکي د نورو امریکایي چارواکو سره په دې اړه د خبرو د نه کولو په پالیسۍ عمل کوي. خو د رپورټ تر مخه په کابل کې امریکایي سفارت هم په دې اړه زیات کوششونه نه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کار کوونکي فریډم هاوس نومې ادارې په خپل یو رپورټ کې د هغو لسو هیوادونو نمونه یاد کړي چې د یادې ادارې د څېړنو مطابق رسنۍ پکې په بشپړه توګه خپلواک نه دي. په رپورټ کې د افغانستان په اړه ویل شوي چې مطبوعاتو پکې د تیرو څو کلونو په موده کې یو څه پرمختګ کړی دی. تفصیل اورو د سلطان محمد سرور په رپورټ کې.
فریډم هاوس وایي په افغانستان کې په تیره یوه لسیزه کې د مطبوعاتو د ازادۍ پر لور یو څه پرمختګ شوی دی. په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې زیاتو مطبوعاتي خپرونو فعالیت پیل کړی چې لږ تر لږه د دغه هیواد خام پرمختګ څرګندولی شي. د فریډم هاوس څېړونکي ایلن ایګیکیان په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
افغانستان د نړۍ په هغوی وادو کې د چې د مطبوعاتو ازادي او د خبريالانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره پیوړی ادارې پکې نهسته. خو له دې عمل چې په دې هیواد کې یو ډیر پیوړی حکومت نهسته، شدید دولتي بندیزونه نس لګیدلی او ژورنالستان هغه سي تر بندیز او تهدید نه دی لاندې لکه په ایران کې چې لدل کېږي. نو زه ویلای سم چې د ډیرو پیوړو ادارو او حاکم سیستم نشټوالي د مطبوعاتو یو څه ازادي ته لا ترانسته ده.
ایلن ایګیکیان وویل چې د نړۍ یوازې څورلس سلو کې خلک په داسې هوادو کې اوسي چې هلته ازادۍ خوندې دي. خپلواک نظرونه اوریدل کیږي او آزادو معلوماتو ته د خلکو لاسرسی شته. د ژورنالیستانو ملاتړ کیږي او حقونه یې خوندې دي. د فریډم هاوس پر رپورټ کې ویل شوی چې په تیر یو کال کې د نړۍ تر ټولو آزاد هیوادونه چې مطبوعاتو خپلواک کار پکې کړی او د ژورنالیستانو حقونه په نسبي توګه پکې خوندي وو، ناروی او سویډن او په عمومي ډول د شمالي اروپا هیوادونه دي. خو د فریډم هاوس رپورټ وایي چې په تیر کال کې هند او چین چې په ګډه د ټولې نړۍ د نفوس دریمه برخه جوړوي، په هغو هیوادونو کې وو چې د دوی د اصولو پر اساس د معلوماتو لپاره آزاد او د خبریالانو لپاره مسؤل نشي ګڼل کېدلی. نو له دې امله د دوی په رپورټ کې ویل شوي چې د نړۍ تر 80% زیات خلک په هغو هیوادونو کې چې د مطبوعاتو آزادي په بد حالت کې ده اوسیږي. په رپورټ کې ویل شوی چې تیر کال د بیان ازادي د نړۍ په 13 هیوادونو کې ډیره محدوده شوې چې آذربایجان، سربیا او عراق څو عمده بیلګې دي. فریډم هاوس د نړیوالې څارونکو ډلې چې له امریکا فعالیت کوي د نړۍ لس هیوادونه په هغه لیست کې شامل کړي چې د مطبوعاتو ازادي په بیساري ډول د محدودیت ښکار ګرځېدلې. د لیست په سر کې د آذربایجان، سربیا او عراق نمونه دي. ایران، ترکمنستان، ازبکستان، د روسیې لوري الحاق شوی کریمیا او بیلاروس هم په هغو لسو سیمو کې دي چې د بیان پر ازادي بندیزونه پکې زیات شوي او د زیاتو خبریالانو سره ناوړه چلند پکې شوی دی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د افغانستان ولسمشر وایي د ملي والد حکومت سیاست د حذف سیاست نه دی، خو په دې حکومت کې بهرنۍ او ته ځای نشته. اشرف غنی د هند سفر په ورستۍ ورځ همداراز ویل چې په افغانستان کې له بهرنیانو سره معامله ممکنه نه ده. بل لور ته اشرف غنی هندي پانګوال وهڅول چې د خصوصي سکتور لارې د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي. تفصیل اورو د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د افغانستان ولسمشر د هند د ورځني رسمي سفر په پای کې په نوې ډیلی کې وویل چې د ملي وحدت حکومت د حذف د سیاست پلوي نه کوي، نو که چیرته سیاسي اختلافات وي هغه باید د خبرو له لارې هوار شي. اشرف غنی تیر ورځ کابل ته تر روانېدو مخکې په نوې ډیلی کې خبریالانو ته وویل
is a political reason
har aga chuchis mujla qanuni hukumat sara da siyasi dalil la kabala muwafiq nawi bayad la siyasi la ri rawdan dishi da da zaq mawzuna da da hatmi da mujda masala da afghanistan da mili wahdat da hukumat da jori dola la ri sarganda kade da che mujda wa ham shmul siyasat palawi kaw aw da has tarafdar nayu
policy not one of exclusion
ashraf ghani ziyata kra che da har ikhtilaf pay khabari di د خبرو لاله قضیه چړل کیشه او نتیجه اخیستل کیشه. خو افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې له بهرنیو ترستانو سره د افغانستان د دولت په چوکاټ کې معامله ممکنه نه ده.
What's the difference between the Taliban and the international networks of terror?
د Taliban او د نړیوال ترورزم د شبکو توپیر پڅ کیدی. د غوړستای یو زموش پراتون کې پالیسي کې ځای نه لري. کچرته دوی د خپل هوادو شرایط وسې شولې وي یا د نړیوالې ګډوډۍ درامن سکېدو نظر یې رامن سکړي وي، نو موږ باید له دوی سره د افغانستان د سیاسي بهیر له چوکاټه بهر معاملې وکړو. د افغانستان اساسي قانون هر افغان ته ځای لري، خو نورې ترورستي ډلې مشټولو ته تهدید دی. د افغانستان ولسمشر د هند سفر پر مهال د هندي دولتي چارواکو ترڅنګ د دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لغړیو سره وکتل او هغوی ته بلنه ورکړه چې د ترکمنستان د ګازو او د افغانستان د ګازو د لیږدېدو لپاره د سیمنټو او کیمیاوي صنعت په برخو کې همکاري وکړي. اشرف غنی وویل د ترکمنستان ګاز تیار دی، که چیرته موږ لاس په کار نشو نو له لاسه به یې ورکړو. افغان ولسمشر زیاته کړه زه تاسو ته د ګازو د لنډې لارې وړاندیز کوم. صدر اعظم نریندرا مودی هم له دې سره دلچسپي لري. اشرف غنی وویل د هند خصوصي سکتور د یو کلیدي همکار په توګه کولای شي چې افغانستان په یو تولیدي مرکز بدل کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د افغانستان د کندوز امنیه کمانډانی وایي په دغه ولایت کې طالبانو هسته له منځه وړل شوې. دغه ولایت ته چې له نږدې یوې اونۍ راهیسې جګړې پکې روانې دي، تازه دمه افغان سرتیري رسیدلي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او مخالفو وسلوالو ته درانه تلفات اړولي دي. په دغه اړه بیا هم د احمد شیبر رپورټ اورو.
د کندوز جګړې شپږمه شوه او افغان امنیتي چارواکي وایي چې د پام وړ پرمختګونه یې کړي دي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی وایي چې د محاصرې کړې پر یاغیانو تنګه شوې او په کندوز کې د یاغیانو هسته له منځه تللې ده. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت د دې عملیاتو په ترڅ کې د سلګونو یاغیانو د وژلو او ټپي کولو ادعا کوي. د دې وزارت په ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال که څه هم د مخالفانو د مرجوب له دقیق شمیره ورنکړه، خو ټینګار یې وکړ چې تر هغه به د عملیات دوام کوي چې د کندوز خلک آرام او هوسا ژوند وکړي.
زمونږ تلفات کم دي، زمونږ تعرض په ښه شکل باندې پر مخ روان دي، اوس مشکلات نشته دي، مونږ برلاسه لرو، مورال د سربازانو لوړ دي او ان شاء الله په ډېر نږدې وخت کې به ټول کندوز د مخالفینو څخه پاک شي. د مخالفینو تلفات ډېر زیات دي، سلګونو دي.
یاغیان له شپږ ورځو راهیسې په کندوز کې له افغان ځواکونو سره په جګړو دي. تر ټولو سختې جګړې د کندوز ښار ته څیرمه د ګورتې پاپ سیمه او امام صاحب ولسوالۍ کې شوې دي. وروسته تر دې چې جګړې سختې شوې، امنیتي ځواکونو تهاجمي عملیات پیل کړل او له ګاونډیو ولایتونو همداراز له کابله تازه دمه پوځان کندوز ته واستول شول. ناټو وایي چې تر اوسه په دې جګړې کې برخه نه ده اخیستې، خو که چېرته افغان دولت ترې وغواړي مرستې ته چمتو ده. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تیره ورځ له اجرایي رئیس عبدالله سره په کابل کې د خبرو پر مهال وویل چې وضعیت په ښه کېدو دی او افغان ځواکونه اوس دا توان لري چې د یاغیانو مخه ونیسي. د افغانستان دفاع وزارت د کندوز د عملیاتو د پای ته رسیدو نیټه نه ده اعلان کړې، خو وایي چې له یاغیانو سره له هېواده بهر مرستې کېږي. دولت وزیری د کوم ځانګړي هېواد نوم وانخیست، خو یې ویل چې ټول پوهیږي چې له یاغیانو سره څوک مرسته کوي.
نړیوالم پوهیږي چې د افغانستان د مخالفینو سره څوک مرسته کوي، هغه هر چا ته معلوم دی. دې ویلو ته ضرورت نشته دی چې څوک ورسره مرسته کوي.
خو د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان وایي چې کندوز ته د پاکستاني یاغیانو د ورتګ مخه نیسي. تر دې مخکې افغان امنیتي ځواکونو ویلي وو چې د کندوز په نشتو او جګړو کې ګڼ شمېر پاکستاني، چچنیایي او د یو شمېر نورو هېوادو غړي برخه لري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څو غړي به شک چوپ دي.
ډیره سخت روان دي، هر څه کې
مشکل ده. مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د څار ادارې تازه رپورت وایي سربیره پر دې چې واشنگټن له تیرو شاوخوا لس کلونو راهیسې افغان سرتیري روزلي، پیسې ورکړي او په وسلو یې سنبال کړي، خو لا هم واشنگټن خبر نه ده چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر څومره دی او هغوی له طالبانو سره څرنګه اغېزمنه جګړه کوي. تفصیل اورو له عبدالحی کاکړه.
وپانا نیوز ویک لیکي چې د امریکا د بیا رغونې د څار ادارې مشر جان سپکو د واشنگټن لخوا په افغانستان کې د لګول سو یو سل لس ارب ډالرو حساب کتاب کړی دی. په ریپورت کې راغلي نه امریکا او نه هم متحدین په دې خبر دی چې څومره افغان عسکر وظیفو تر سره کول ته تیار دي او دا چې د دوی جګړې زه وړتیا څومره ده. د سیګار ریپورت زیاتوي په تیرو لس کلونو کې کانګرس د یو لک پنځه نوي زره عسکرو او یو لک اووه پنځو زره پولیسو د روزلو، وسلو ورکولو او معاشونو ادا کولو لپاره شاوخوا شپېته اربه ډالر ورکړي دي. د ریپورت په خبره د امنیتي ځواکونو د شمیر په اړه د افغان حکومت ورکړل شوې شمیرې د باور وړ نه دي. نیوزویک وایي د سیګار حساب کتاب ښیي چې افغان پوځ او پولیسو ته ورکړل شوې مالي مرستې د افغانستان د مالي وزارت له لارې ورکول کېږي، خو د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان دا نسي معلومولی او نه هم ورباندې په دې اړه زور راوړلی سي چې دا پیسې څنګه خرڅې شوې. د سیګار رپورت اټکل کوي چې افغان حکومت او د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره یو ان ډی پی چې د پیسو په لګول کې مرسته کوي د پولیسو د تنخواه 50% په اندازه پیسې د درغلیو ښکار کوي. رپورت پر مخ وايي چې د یو ان ډی پی کارکردګي ته په کتو سره باید پولیسو ته د معاشون ورکولو کار یوې بلې نړیوالې ادارې ته وسپارل سي او یا بیا دې په دې اوسني نظام کې ترمیم وسي. نیوز ویکلی کې د سیګار په رپورت کې راغلي چې د امریکا پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ یو چارواکي ورته ویلي چې دا به 100 کاله وخت واخلي چې امریکا د افغانستان ضروري بنیادي ډانچه جوړ کړي او دا شان د هیواد د معدنیاتو د صنعت په بشپړه توګه جوړولو لپاره تربیتي ضرورتونه پوره کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په افغانستان کې د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلوایي د 40 کلونو تیرېدو سره لا هم په هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونو او پکې د ښکېلو کسانو مجازاتو ته پاملرنه نه ده شوې. دې ډلې د چهارشنبې یعنی پرون ورځې په خبري غونډه کې حکومت وغوښتل چې د جنګي مجرمینو په اړه مستند شوی رپورټ هم خپور کړي. په عین حال کې د مدني ټولنو یو شمېر فعالان هیله ښیي او وایي چې د داسې کسانو په چارو ګمارنه چې په جنګي جرمونو تورن نه دي د دې ښکارندوی کوي چې د ملي وحدت حکومت د انتقالي عدالت پلي کولو ته ژمن دی. په دې اړه اورو له کابله د مشال ریډیو د خبریال یوسف خان زدران رپورټ.
د بشری ضد جنایتونو د عاملینو محاکمه او مجازات په بشری ضد جرمونو د تورنو کسانو د نمونه خپرول او په انتخاباتي اصلاحاتو کې د داسې میکانیزم ایجاد چې د جنگي مجرمینو د مخته تک مخنیوي کوي د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې غوښتنې دي. د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې په همدې ډول د چهارشنبې ورځې په خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په دندو د داسې کسانو له ګمارنو هم ډډه وکړي چې په جنگي جرمونو او بشری ضد کړنو تورن دي. د دې ډلې مشر عبدالله احمدي وایي په هیواد کې نام نه د دې لپاره ورځ تر بلې زیاتیږي چې د بشري حقوقو څخه د سرغړونکو لیست نه خپریږي او د انتقالي عدالت پلي کېدو ته کار نه کیږي.
عملکارهای مجاهدین
په دوم سور کودتا د هیواد د بربادي سبب شو او د مجاهدینو کړنې او جګړې هم د پاکستان په ملاتړ د وسلوالو طالبانو د راتګ سبب شو او د کارونو افغانستان په نړیوال تروریزم بدل کړ. اوس باید دولت د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره عمومي امنیت او عدالت خوندي او د جګړو د قربانیانو ملاتړ وکړي. نو د دې کار لپاره پکار ده چې دولت د جنگي جرمونو راپور خپور کړي. ویل کیږي چې په دې راپور کې د یو شمېر چارواکو نومونه چې اوس هم په لوړو دولتي څوکیو ناست او په جنگي جرمونو تورن دي هم یاد شوی دي. ل دې سره د انتقالي عدالت ډلوي د انتخاباتي نظام اصلاح او د هغې په قوانینو کې داسې تعدیل چې د بشري کړنو ضد فعالانو او جنگي مجرمینو لاسونه محدودوي د هیواد په ګټه دی. د دې ډلې په وینا د سور د اومې کودتا څخه د 40 د سور له اتمې څخه د 40 او د طالبانو رژیم له نسکورېدو څخه د 14 کلونو له تېرېدو سره اوس هم د هغې وختونو بشري ضد جرمونو او سرغړونو ته پاملرنه نه ده شوې. اومه غوښتل چې د دې راپور د سرنوشت او بشري ضد جرمونو کې د ښکېلو کسانو په وړاندې د حکومت د اقدام په اړه د حکومت نظر واخلو خو چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. له دې سره د مدني ټولنو یو شمېر فعالان وایي چې د ملي وحدت حکومت کارونو ته په کتو داسې اټکل کیږي چې نوی افغان حکومت په دې مواردو کې له پخوا هغه غوره پالیسي لري. مدني فعال احمد شاه ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د وزیرانو په ټاکنه کې د پخوا حکومت په پرتله چې تر ډېره پکې پخوانی تنظیمي چارواکي و تغییر راغلی او د کار دوی هیلمند کړی دي.
چې ثبات نه په ټولنې کې د ډېره مشکل سره داسې مبارزي هم یو مثبت پایته زرت زر ورسي او د دې کابینه چې فعلا دا شوی ده نه تقریبا د خلک راځي د اساس نقص د حقوق بشر سره موږ فکر کوو یعنی وجود نه لري د یو امیدواري ده.
په داسې حال کې چې عام افغانانو هم تل په دې ټینګار کړی چې باید حقایق کاره او د منازې د ترسیم ساتل شوی راپور خپور شي خو دې غوښتنې ته د هیچا لخوا لا مثبت ځواب نه دی ویل شوی. له دې سره په افغانستان کې د بشري حقونو موضوع ورته پاملرنه تل یو له پیچلي موضوعاتو ځکه ګڼل کیږي چې ویل کیږي له څېړلو سره یې خپله لوړ پوړي دولتي چارواکي تر سوال لاندې راځي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د امریکایي فورن پالیسی مجلې یو لیکنه وایي په پاکستان کې چون جمهوریت لا هم خپل جرړې نه دي مضبوطې کړې، ځکه نو په هغه هیواد کې وخت نا وخته روشن فکر خلک په مرموز ډول وژل کیږي. د لیکنې تر مخه په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د بشري حقونو د یوې فعالې سبین محمود وژنه د دغه رقم تر وروستي کړنو یوه بېلګه ده. مجید بابر د دې لیکنې مهم ټکی اوروي.
فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې په کراچۍ کې د بشري حقوقو کارکونکو سبین محمود د روانې میاشتې په 23 نیټه پس له هغې ووجل شو چې د پاکستان په نارامه صوبه بلوچستان کې د ریاستي ادارو لخوا په ډیره ظالمانه توګه د بلوس بلتون غوښتونکو د یاغیتوب په ځپل کېدو یو غونډه برابر کړې وه. د مقاله لیکونکي فرناز اصفهاني په خبره په پاکستان کې د یوې بلې روشن فکره کارکونکو وجنې په دغه هیواد کې د دا ډول خلکو په ډیره منظمه توګه د میند وړلو لړۍ ته نړۍ پام راګرځولې ده، او دغه لړۍ په 2008 کال کې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د وجنې نه پیل شوې ده. د دې ترڅنګ داسې نور اوازونه هم یا خو خاموشه کړل شول او یا وویرول شول چې په دغه هیواد کې د جهادي ډلو پر ضد به غږ پورته کولو، او دا ټولې کړنې د هغو خلکو لخوا شوې دي چې په ریاستي ادارو کې د وسلوالو ملاتړي دي. مجله یادوي چې په پاکستان کې تر دا مهال لا جمهوري اقدار په پوره توګه نه دی غوړېدلی، چې له وجې په دغه هیواد کې دننه او بهر پاکستانیان د تشدد د موجوده لیونتوب لړۍ ته حیران دي. مجله د سبین محمود د وجنې تر شا د وجوهاتو په اړه لیکي چې د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې ISI په بلوچستان کې د یاغیتوب په اړه هم د دغه غونډې ځای او وخت بدل کړی و چې بیا سبین محمود په کراچۍ کې په خپل دفتر کې وکړه، او د دغه غونډې نه سمدستي په سبین محمود د نامعلوم وسلوالو لخوا ووجل شو. که څه هم یو شمېر خلک په ISI د سبین محمود د وجنې تور پورې کوي، خو بل خوا بیا ځینې خلک دا پوښتنه هم راپورته کوي چې کېدای شي دا د هغو خلکو کار وي چې ISI بدنامول غواړي. خو پاکستان کې د دا ډول وجنو تورونه همیشه په بهرنو قوتونو پورې کیږي. د لیکوالې فرناز اصفهاني په خبره په جمهوریت هیوادونو کې د سبین محمود غوندې د وجنې پاړه غنګوسي هغه وخت ختم شي چې په اړه یې پوره پلټنې وشي او ذمہوارو ته سزا ورکړل شي. خو پاکستان د نورو جمهوریت هیوادونو په ډول جمهوریت نه لري، نو ځکه د سبین محمود د وجنې پاړه به غنګوسي هم جاری وي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتا د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې چیرو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اردوونکو په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا بلدیاتي انتخاباتو ته د صوبې په بیلابیلو سیمو کې سړیو او همداراز ښځو ځانونه کاندید کړي، د دغو ټاکنو میدان ته د نرخزیانو هم دانګلی دي. له دوی څخه یوه هم د هزارې ډویژن پرویز بیبی ده چې یو وار مخکې هم د جنرل کونسلر چوکۍ ګټلې ده. پرویز بیبی هیله ښیي چې د سیمې نرخزیان او همداراز ښځې به رای ورته ورکړي. په دې اړه اورو له اسلام آباد د رابعې اکرم خان رپورټ.
د خیبر پښتونخوا د هزاره ډیویژن هریپور ضلع د نرخزیانو او بیوسه زنانو کومک لپاره پرویز بیبی یو وار بیا په مقامی انتخاباتو کې د برخې اخیستو لپاره هلې ځلې شروع کړې دي. مشر ریډیو سره په خبرو کې سلور سلوېخ کلنې بیبی وویل چې هغه خپل یونین کونسل شمال سیټي 1 نه به مقامی ووټونو کې برخه اخلي او هڅه به کوي چې د مخکې په شان اوس هم د خپل برادرۍ او بیوسه زنانو امداد وکړي. پرویز بیبی چې مقامی انتخاباتو لپاره د ګومنس د نخې درخواست کړي وایي چې په مقامی انتخاباتو کې د د ووټرانو هدف نرخزیان او بیوسه زنانه دي، او هیله مند ده چې دوی په دې سل هم د مخکې غونډې دي ته ووټ ورکوي.
سب عورتیں مرد سپورٹ کرنے جیتنا ہارنا اللہ کے بس میں.
ټول زنانه او نارینه مقامی انتخاباتو لپاره سمام لا تړکوي. ګټل او بایلل د الله په لاس کې دي. د خپل علاقې د زنانو د مسلو په اړه راته علم شته. کومه زنانه غریب ده او د کومې زنانه کومې مسلې دي، څه دغې په مسلو پویایم، او کما ووټونه وګټل نو زه به هر چا لپاره خبرې کوم او زما هر څه د غریبانو دي.
سب کچھ غریب کے لیے.
پرویز عرف بیبی پوینا چتیر مقامی انتخابات گٹول نہ پس دے دا خیبر پختونخوا د پخوانی تعلیم وزیر قاضی اسد پمرستہ د خپل علاقے زنانو لپاره یو د سرکاری سینٹر هم خلاص کړي وو او زنانو ته د روزگار لپاره د گنڈلو مشینونه هم ورکول. خو له بده مرغه هغه سینٹر د فنډ د کموالی له وجه بند شو. د خپل علاقے بے وس زنانو او د خپل برادری نرخزیانو ته د روزگار ذریعے ورکولو لپاره بیبی پلان لري چې د محلي پسته به د سرکاری سینٹر جوړوي.
دا
حکومت نه وایي چې موږ دا کار وکړو او هغه یو حکومت نه ځوان کول نه زنانه او نه بے وس جنکو جهیز لپاره سکوي. زما کوشش وی چې زه هم دې لپاره کار وکړم. د خپل تعلیم او تربیت په اړه نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې ابتدایي زده کړې کراچۍ کې کړې دي خو معاشرتي مسلو له وجې تعلیم جاری ونه ساتلې شو. پرویز بیبی وایي چې ابتداباد کې پیدا شوی وه خو 12 کال عمر کې د زنانو جامع اچول شروع کړې د څه له وجې چې ورته مشکلات جوړ شول او خپلې کورنۍ ورسره تعلق پرېښودو. بیبی امید لري چې څنګه دوی ته شناختي کارډ جوړولو حق ورکړی شو او دې عمره وکړه نو داسې به د دې د نرخزیانو ته یو ورځ د نورو خلکو غوندې د ژوند تیرولو حق هم ترلاسه شي.
یالو خزو د ژوند د لاس تر اړوندو په اړه ځانګړي ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی مې بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.